مخکې تر 11 بجو پورې دوام کوي. د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خبرو. په همدې خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه پر راپورونو سربیره په افغانستان کې د پاکستان له سفیر سره د ازادۍ رادیو د خبريال د ځنګړې مرکه اوریدل هم مهیره وي. خو لمړی پام وکړي د دې سات خبري سرویس ته چې په پایل کې کورنی خبرونه وړاندې کیږي.
په هلمند کې 15 بریتانوي سرتیری او په بغلان کې 4 وسلوال وژل شول. په کونړ کې نامعلوم وسلوالو د یو ساختماني شرکت درې ساتونکو وتښتول. د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د 12 کیلومتره سړک په خولو کار پیل شو. په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اوري د امریکا جمهور رئیس وایي چې ایران تر سپتمبر پورې د خپل هستوي پروګرام په اړه خبرو ته حاضر نسی ل نوو عواقب سره به مخ شي. بشپړ خبرونه اوري. انګلستان وایي په افغانستان کې 15 عسكر وژل شوی. په دې توګه په 14 ورځو کې د وژل شوی انګلیسي عسكر شمیر 15 ته ورسید. د انګلستان د دفاع وزارت وایي دغه 15 سرتیري پرون د هلمند سنگین ولسوالۍ ته نږدې په دوو بمی چاودنې کې وژل شول. په عین حال کې استونیا افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو ژمنه وکړه. دا سرتیری به په افغانستان کې د جمهور ریاست د انتخاباتو امن ساتي. د استونیا عسکر به د 2 میاشتو لپاره په ناکراره ولایت هلمند کې له امریکایي ځواکونو سره یو ځای ماموریت ولري. د غزنی والی له یو مرګون بریڅ څخه ژوندۍ ووت. د غزنی د والی ډاکټر محمد عثمان عثماني پر موټر د مین چاودنه وسوه. د ټپک زیان ونه رسید خو د 2 ساعتونکو ټپین سیوی دي. او خو بیا د کورنی چارو وزارت وی د کندهار ولایت په شورابک او سپین بولدکې د مین چاودنې 2 پولیسان ووجل او 15 نور ټپین کړل. د کورنی چارو وزارت دغه راز وی د هلمند ولایت په ګریشول سوالی کې د یو شخصي مین په چاودنه کې د یو خصوصي شرکت یو کارکونکو ووجل سو. او د بغلان د امنیت قمندانۍ په وینا په دې ولایت کې 4 وسلوال طالبان ووجل سیوی دي. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویان احمد جاوید بشارت ازادي روډو ته ویل دغه وسلول په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې پر پوسټو تر حمله ورسته په نشته کې ووجل سول. چارواکي وایي په دې پیښه کې 15 وسلول طالبان او 2 پولیس ټپین سوي هم دي. وسلول طالبان په دې اړه کوم تبصره نه ده کړې. په یو بل خبر کې ویل سوي چې د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي د امریکا تر مشرۍ لاندې تلفظ وکونه په خپل عملیاتو کې یو تن وژلې او 3 نور لزنون سره بيولې دي. د لوګر د ولی ویان دین محمد درویش ازادي رډو ته ویل دغه عملیات 13 شپه په محمد اغه ولسوالۍ کې سوي چې د نوموړي په وینا د تلفظ وکونه لخوا وژل سوی سړی د ټرافیک مدیر وو او په هیڅ کومه ډلې پرې تړاو نه درلود. په دې اړه تر اوسه تلفظ وکونه تبصره نه ده کړې. نامعلوم وسلوال 13 شپه د کونړ په مرکز کې د یو ساختماني شرکت 3 ساتونکو وتښتول. د کونړ امنیه قمندان عبدالجلال جلال ازادي رډو ته ویل د دغو کسانو د پیدا کولو لپاره هڅې پیل کړې دي او چا د دې تښتونې مسؤلیت نه دی منلی. د هرات ولایت د فواید امیر ریاست وایي په انجیل ولسوالۍ کې د 12 کیلومتره سړک ته په خولو کار پیل شو. د هرات د فواید امیر رئیس انجینر حبیب الله تیموري له ازادي رډو سره په خبرو کې وویل دغه سړک تر یو کال پورې په اساسي ډول په خیر چې لګښت د همدې ریاست له بودیجې څخه ورکول کیږي. نن شنبه د کابل په بازارونو کې افغاني د بهرنی اسعارو په بدل کې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر پورې 50 افغاني، یو یورو 90 افغاني شپېته پله، یو سټرلینګ پاوند 80 افغاني 50 پله، یو سعودي ریال 10 افغاني 15 پله. زری ګرانی ته مننه. نسلویشت افغانی 50 پله او زر پاکستانی کلدارش 512 افغانی. د افغانستان زیر مهم خبرونه مووریدل. اوس جناقالو کوزای سیمه ای زاو نړیوال خبرونه دراوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي که چیرې ایران د سپتمبر تر میاشتې پورې د خپل هستوي پروګرام په اړه خبرې پیل نه کړي نو له نویو عواقبو سره به مخامخ شي. جمهور رئیس اوباما د جمعې په ورځ په ایټالیا کې د 8 سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د خبرو په مهال وویل هیله من دی چې ایران به خبرو ته کښېني او دا ځکه نړیواله ټولنه به تر پایه دوی ته انتظار نه کوي او د هستوي وسلو د پراختیا اجازه هم نه ورکوي. د امریکا جمهور رئیس وویل د نړۍ مشران به د 20 صنعتي هیوادونو په غونډه کې چې د سپتمبر په میاشت کې د امریکا په پیټسبرګ ښار کې جوړیږي د ایران په حالاتو خبرې وکړي. جمهور رئیس اوباما ونه ویل چې نوي عواقب به څه وي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د چین په ژینژیان ولایت کې قومي شخړې یو ډول ډلهیزه وژنه بللې. د هان ټبرو چینایانو او یوغور مسلمانانو ترمنځ شخړو په اړه خبرې کولې. د ویل دا ډلهیزې وژنې ته ورته پیښې دي او له چین نه یې په ټینګه وغوښتل چې د حالاتو ننداره دې نه کوي. پیکینګ همدا اوس اورومچی ښار ته په زرګونو عسکر استولی دي. د چین دولتي خبري رسنیو په شخړو کې د وژل شوو کسانو شمېر 144 ښودلی. د ترکمنستان جمهور رئیس قربانګلی بردی محمدوف وایي هیواد چمتو دی چې د اروپایي ټولنې او امریکا په ملاتړ جوړیدونکي نابوکو پایپلاین ته غاز ورکړي. رویترز آژانس وایي په دې پایپلاین کې د غاز د انتقال تړون به د ټولو شاملو اړخونو لخوا د دوشنبې په ورځ لاسلیک شي. د نابوکو پایپلاین اروپایي ټولنې د دې لپاره ډیزاین کړی چې د روسیې د غاز له احتیاج ځان خلاص کړي. د روسیې غاز د اوکراین له لارې تیریږي او دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجې له وجې اروپا ته د غاز په انتقال کې ستونزې رامنځته کیږي. ترکمنستان لومړنی هیواد دی چې دې پایپلاین ته یې د غاز ورکولو لپاره تیاری ښودلی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د افریقا د لویدیځ ساحل هیواد گانا ته ورسید. له کومې ورځې چې اوباما د جمهوري ریاست په څوکۍ کار پیل کړی دا یې افریقا ته لومړنی سفر دی. ټاکل شوی چې جمهور رئیس اوباما به نن د گانا پارلمان ته وینا وکړي او دغه راز به د گانا هغه سواحل هم وګوري چې په تیر وخت کې به ورڅخه افریقایان امریکا ته د غلامۍ لپاره استول کېدل. جمهور رئیس اوباما له ایټالیا څخه گانا ته تللی او وایي ځکه یې دا هیواد غوره کړی چې په گانا کې ډیموکراسي نتیجه ورکوي، مشران یې د اداري فساد په کمولو کې عملي کار کوي او اقتصاد یې د ودې په حال کې دی. ایرانی چارواکو یو ایرانی ټبری امریکایي عالم د دو کلونو په موده کې د دوهم ځل لپاره ونیوه. د کیان تاج بخش د کورنۍ یو غړی وایي امنیتي ځواکونو نوموړی د پنجشنبې په ماښام ونیوه. د کورنۍ دا غړی چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی د تاج بخش له میرمنې سره چې د هغه د نیولو شاهده ده په تماس کې دی. ایرانی چارواکو د کیان تاج بخش د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. نوموړی په داسې وخت کې نیول شوی چې په ایران کې له انتخاباتو وروسته سیاسي تاوتریخوالی زیات شوی دی. تاج بخش چې د ټولنیزو علومو او ښاري پلان جوړولو عالم دی په 2000 میلادي کال کې د ایران ملي امنیت ته د خطر پیښولو په تور څلور میاشتې بند هم تیر کړی و. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو ته غوږی چې د سهار له او د مازدیګر تر او بجو خپرونې کوي. په پاتې خپرونه کې به د برتانیې د صدر اعظم ګوردن براون د څرګندونو په اړه راپور واورئ چې په هلمند ولایت کې د ډیره برتانوي سرتیرو لپاره د ستونزمن اوړي اټکل کوي. د غزنی پر والي د مرګونی برید او په کندوز ولایت کې د یو خصوصي تجارتي شرکت د موټرو پر کاروان د حملې په اړه چې د چارواکو په وینا هدف یې د شمال د لارې بې امنیت ښودل دي هم راپورونه لرو. په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او له تروریزم سره د روانې جګړې او یو لړ نورو اړوندو مسایلو په اړه خبرې کوي. په کوټه کې د ټولنیزو چارو فعالانو په یوه غونډه کې په بلوچستان کې د ترور او ګواښ څپه غندلې او پر بې امنیتۍ اندېښنه ښودلې.
د دې کور سړیان مشران چې د یاغه چې کور سره ووځي بیا نن سبا دا ګارنټي نشته چې دی صحیح سلامت برته کور ته راځي کې نه راځي.
اور پلمبو کې د ازادۍ راډیو د ځنګړو راپورونو د لړۍ یو بل برخه هم په همدې خبرونه کې وړاندې کوو. د دې او نور مطالبو د اوریدو لپاره د خبرونې ته تر پای غوږ شئ. زمونږ غږ ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 او په کابل، کندهار، جلال آباد، هرات او مزار شریف کې د اف ام پسل 0.15 څخه خبرونه کوي. او دا هم د دې خبرونې لوبړی موضوع. د انګلستان صدر اعظم ګوردن براون وایي چې سګنۍ اوړی به په افغانستان کې د ډیره برتنوي عسکرو لپاره ډیر سخت اوړی وي او انګلستان باید چې د افغانستان په جګړه کې زیاتو تلفاتو ته چمتو شي. براون دا خبره په ایټالیا کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې وکړه. په دې اړه د رویټر خبری آژانس د راپور جزئیات جانقه الکوزای وړاندې کوي.
د انګلستان د دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل چې په افغانستان کې 15 نور عسکر هم وژل شوي. په دې توګه له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د انګلیسي عسکرو د مړینې شمیر 104 اتیاتونو ته ورسېده. دا رقم په عراق کې د انګلیسي عسکرو له تلفاتو سره برابر دی. د انګلستان صدر اعظم ګوردن براون د اتو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې په یو خبری کانفرنس کې وویل تر هغې چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې ماموریت نوی ختم شوی او د طالبانو ګواښ له منځه نوی تللی، له افغانستان څخه د عسکرو ایستلو مسله نه مطرح کیږي. ده وویل
وی مست هلپ ډیلیور ا فری اند فیر پرزیدنشل الیکشن ان افغانستان.
موږ باید په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو په عملي کې مرسته وکړو. موږ باید په خپل ټول وس او توان زیار وباسو د خپلو عسکرو چې د ډیموکراسۍ او تروریزم ضد جګړې لپاره سرونه په لاس کې نیولي ملاتړ وکړو. سګنۍ اوړی به ډیر سخت اوړی وي. کار نه دی خلاص، خو د نړیوالې ټولنې لپاره دا ډیره حیاتي ده چې خپلې ژمنې په ځای کړي.
But it is vital that the international community sees through its commitment.
رویترز لیکي په افغانستان کې د انګلیسي عسکرو مرګ ژوبلې به د 2010 کال انتخاباتو کې د کارګر ګوند دریس کمزور کړي. انتقاد کوونکي وایي د انګلستان حکومت په کافي اندازه عسکر افغانستان ته نه دي استولي او دغه راز انګلیسي ځواکونو ته هلیکوپټر او د سړک د غاړې د ماینونو ضد پوځي وسیلې هم نه دي ورکړی شوي. د انګلستان صدر اعظم ګوردن براون وویل په افغانستان کې د خپلو پوځیانو غوښتنو ته مثبت ځواب ویلی او د هغوی د غوښتنې په اساس ورته د شپې په تیاره کې د لیدنې وسایل، هلیکوپټر او د ځواکونو د ساتنې او حفاظت لپاره زغروالي وسیلې هم ورکړي. اژانس لیکي طالبانو د سړک د غاړې د بمي چاودنو ټکنالوژي ترلاسه کړې او په دې وروستیو کې بهرنیو ځواکونو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې ده. فوزی کارپوهان وایي په افغانستان کې ډېری انګلیسي عسکر زیات شمېر هلیکوپټرو ته اړتیا لري تر څو د عسکرو په انتقال کې ترې کار واخلي، خو دا مهال انګلیسي عسکرو ته یوازې څو محدود شمېر هلیکوپټر ورکړل شوي دي.
په داسې حال کې چې د برتانیې صدراعظم ګوردن براون د افغانستان په جنوب کې په روان اوړي کې د سختو جګړو اټکل کړی، استونیا افغانستان ته نور سرتیری استولی. د سرتیری تیره ورځ په الوتکه کې افغانستان ته واستول شول څو د هیواد په جنوب کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي. د استونیا اضافي عسکر به د 15 میاشتو لپاره په نارامه هلمند ولایت کې له امریکایي ځواکونو سره په ګډه د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل له مسکو د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
دا پخوانی شوروی اتحاد د استونیا هیواد افغانستان ته 144 پوځیان ولېږل تر څو په هغه هیواد کې د ناټو په مشرۍ د ترهګرۍ ضد جګړې کې برخه واخلي. دغه استونیایي سرتیری به د هلمند په نارامه سیمه کې د امریکا د متحده ایالاتو د پوځیانو سره په ګډه همکاري کوي. د استونیا د دفاع وزارت افغانستان ته د استونیا د عسکرو د لېږلو موافقه دغه هیواد پارلمان ته استولې او پارلمان هم افغانستان ته د اضافي عسکرو د لېږلو موافقه تصویب کړه. د استونیا د دفاع وزیر پاکا رویکسوف افغانستان ته د اضافي عسکرو د لېږلو پر مهال وویل چې د استونیا دغه اضافي عسکر به په افغانستان کې د ولسمشرۍ د ټاکنو د امنیت لپاره په کار ګمارل کیږي او دغه هیواد د امنیت او ثبات په ټینګولو کې به مرسته کوي. د استونیا د دفاع وزیر وویل چې دغه استونیایي جزتامونه د ماربیوي فعالیتونو د اجرا کولو ښه قابلیت لري او له پوځي پلوه روزل شوي او عصري او پرمختللي وسلې ورکړل شوي دي. افغانستان ته د استونیایي عسکرو د لېږلو په غونډه کې په هغه هیواد کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر کارن دی کیر هم وینا وکړه او د استونیایي چارواکو څخه چې افغانستان ته عسکر لېږلي مننه څرګنده کړې ده. د وویل چې د امریکا متحده ایالاتو او استونیا به په ګډه فعالیت کوي او د ولسمشرۍ د ټاکنو د امنیت دنده ورپه غاړه ده تر څو د افغانستان خلک په آزاد او ډیموکراتیکو ټاکنو کې برخه واخلي. د استونیا د دفاع وزیر وویل چې استونیایي عسکر به د روان میلادي کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې دنده ترسره کوي. د استونیا د دفاع وزیر وایي تر ټولو مهمه دا ده چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې په یوه امن فضا کې ترسره شي، نو دغه هدف ته د رسیدو لپاره د افغانستان امنیتي ځواکونو سره همکاري کوو.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم په افغانستان کې روانو امنیتي پیښو ته کتنه. د غزنی والی له یو مرګونی بریده ژوندی ووت. د غزنی پر والی ډاکټر محمد عثمان عثماني هغه مهال برید وشو چې پر موټر یې د ماین چاودنه وشوه. په برید کې ښاغلي عثماني ته زیان نه دی اوښتی، خو دوه ساتونکي ټپیان شوي دي.
د غزنی پر والی ډاکټر محمد عثمان عثماني باندې د جمعې په مازدیګر هغه مهال د مین چاودنه وسوه چې نوموړی د غزنی ښار په روزه کې د سړک رغونې د یوې پروژې څخه تر لیدلو وروسته خپل ځای ته ستنېدی. د غزنی د والی ویاند سید اسماعیل جهانګیر وایي چې د غزنی والی روغ رمش ته خود د په خبره دوه ساعتونو کې ژوبل سوي دي. د غزنی ښار په 2 کیلومتره کې د روزي کم ته نږدې د سړک رغولو د یو پروژې تر لیدلو وروسته چې والی خپل ځای ته ستنېدی ورباندې چاودنه وسوه. په خپل والی روغ رمش ته خود وسه اتون کې ژوبل سوي دي. د والی ویاند وایي چې تر پیښې وروسته د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي، خو تر اوسه له پیښې سره د تړاو په تور څوک نه دي نیول سوي. چارواکي په پیښه کې د وسلوالو طالبانو لاس بولي، خو تر اوسه د غزنی پر والی باندې د برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. وخت د ورځې 10:15 دي. پرون ماسپښین نامعلومو وسلوالو په کندوز کې د یو خصوصي شرکت د موټرو پر کاروان برید وکړ. دوه موټرونو ته اور واچاو او دوه کسان یې ووژل. پیښه د کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ ته څیرمه د ابدان په دښته کې د کندوز شیرخان بندر د لوی لارې په اوږدو کې شوې ده. د برید مسؤلیت د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد منلی او ادعا یې کړې چې وسلوالو طالبانو درې کسان وژلي او دوه دولتي ټنکرونه یې ویجاړ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل له کندوزه د ازادۍ راډیو خبریال په یو راپور کې راستولی.
کندوز امنیتی سرچینې خبر ورکوي چې د جمعې په ورځ له غرمې وروسته د دوه بجو په شاوخوا کې د کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ ته چیرمه د ابدان په دښته کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د احمد یار خصوصي شرکت د موټرو پر هغه کاروان برید شوی دی چې د شیرخان بندر له لارې د کندوز ښار پر خوا را روان و. کندوز والی ویان محبوب الله سعیدی د دې پیښې په تایید وایي د احمدیار شرکت د موټرو دغه کاروان کله چې له شیرخان بندر څخه د کندوز په لوري په حرکت کې و د ابدان په دښته کې د نامعلومو کسانو لخوا چې غالباً به د دولت مخالفین وي حمله پرې شوې چې په نتیجه کې یو موټر ته پکې سرسری او بل ته پکې ښایسته زیات تاوان اوښتی او د یو موټروان په ګډون یو بل کس چې غالباً به د موټر کلینر وي وژلی شوی او حمله کوونکي په نامعلومو خوا تښتېدلی دي چې د پولیسو لټه پسې روانه ده. د دې پیښې پړه ذبیح الله مجاهد څوک چې ځان د طالبانو ویان بولي په غاړه منلې ادعا یې کړې ده چې په دې حمله کې د دولت دوه ټانکرونه ویجاړ او درې کسه وژلي دي. د یادونې وړ ده چې دا د تیرو څلورو ورځو په موده کې دویمه ورته پیښه ده چې په خصوصي شرکتونو باندې راځي. تیره پیښه د تېرې سه شنبې په ماښام ترسره شوه چې په ترڅ کې د چاردرو ولسوالۍ د باسوس په سیمه کې د لالاقا په نامه د سړک جوړولو د یو خصوصي شرکت لس موټرو ته اور اچول شوی او لمنځه وړل شوی دی او د دغه خصوصي شرکت مالک حاجی شاه محمد یې له ځانه سره بیولی دی چې تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. پر خصوصي شرکتونو باندې دغه راز حملې په داسې وخت کې زیاتې شوې دي چې څه موده د مخه د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې د جمهور رئیسانو په یوه ګډه ناسته کې په دې موافقه شوې ده چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د اړتیا وړ لوژستیکي مواد چې پخوا د پاکستان او تورخم له لارې افغانستان ته لیږدېدل او هر کله به له خطرونو سره مخامخ کېدل په نږدې راتلونکي کې د منځنۍ آسیا څخه د کندوز د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته ولیږدول شي. کندوز امنیتی سرچینې په دې اندی چې د مخالفینو په حملاتو کې د زیاتوالي یو لوی عامل هم همدا دی چې دغه لاره هم د تورخم د لارې په شان بې ثباته وښودل شي.
ستاسو له پیغامونو نه
د جمهور ریاست محترمو کاندیدانو تاسو کلطف کوي دغه خپلو هیوادوالو ته وعدې ورکوي نو په دغومره اندازه باندې ورکې چې تاسو وکولی شئ هغه سبا سرته ورسوئ.
غوښتنه مې دغه ده چې ملت ارامه شي، ولس ارامه شي، د ولس په خدمت وکړي، ولس غم وخوري، د ولس غم وخوري.
من نوم فیروز محمد اغری در کندر ولایت استودن کم من په نظر سره در شکر مدی چې دغه خلک راول اړیش دی او کنجد او دبل کنجد اکسونه ورڅره اوس پابل ورځ خپل را روان دی او کنجد اکس می ولید چې چزا و او کداس کم نور شان په بشری او د اکس ډیرو خراب کړي وو. اما را مور کوه مگر د سپکاوی امه کوه چې تعالی به خسب کاوی دي چې خلک دی کنجد اکیم
پرتو کردی دا چی یاد سیری که یا نه سیری که اکس اگه خلق مشتلی پیسی پرور که دا اگه ملک پیسی پرور که اگه یا مشتلی که چه رای ارکل که نور کل دا چرل چه اکسو چی دی دا چندانی کار بنیا کدی مشت هست پا ملکی دا شای ورون جی کنا پا دا پا کندار کستا که مشت اولا رسود دی مسجد تا توان و رسود دی از مشت را رسی که دی ملات توان و دی مشت را رسی دا پا جی کلو بدنامی رازی او دیر بد کرد.
دا خو دا خلکو د پاره ډیر بد کار دی چې دا خلکو په اکسو باندې دا شان ورغورځي او دا ورڅیری خاندان په منځ کې خپل اختلافات سره پیدا کوي او دا جنجال سره جوړي دی. یو بل د پاره هغه خدای خبر چې څوک دی دا یو راول هغه چې خپل په منځ کې چې دا یو وایي دا زما په اکسو باندې هغه خبر لرنی نه که نور خلک راولاړیږي او دغه اکسو باندې دا شان او دا څیری دا زما په نظر بیخي بد کار.
زه زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، هیر مو نشي چې په څو شیبو کې د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او په همدې خپرونه کې له ازادي راډیو سره د پاکستان د سفیر محمد صادق ځانګړی مرکه لرو چې د خبرونو له سرخطونو وروسته خپریږي.
د 1988 کال انتخابات
د ازادي راډیو د انتخاباتو ځانګړي پروګرام ته موزه احمد تکل هرکلی کوم. په هرات ولایت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون څنګه وایي چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې باید د ښځو ونډه پیاوړې شي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د هرات د څنګ مشر وویل دا ځل باید د تیر ځل تجربه چې په ځینو سیمو کې د ښځو د رایو له حق څخه ناوړه استفاده وشوه تکرار نه شي. نوموړي دا څرګندونې د هرات د کلوب په انګړ کې په جوړه شوې غونډه کې وکړې. په دې غونډه کې پر خبریالانو سربیره دولتي چارواکو او د مدني ټولنو غړو هم ګډون کړی و. په دې اړه راپور ته پام وکړئ.
غونډه د افغان مطبوعاتي کلوب په نوښت را بلل شوې وه. په هرات ښار سربیره د بادغیس ولایت د اطلاعاتو کلتور رئیس هم ګډون وال و. مجلس کې په دې خبرې وشوې چې څنګه عام وګړي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراو د ټاکنو د رایې ورکړې په اهمیت پوهولو سره د رای استعمال ته وهڅول شي. غلام قادر رحیمی هرات ولایت د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون رئیس ویل دي تیر په پرتلوس ډیر خلک د رایو په قدر او د ټاکنو په ګټه پوهیدلی، مګر ښځې لا هم له دغه حق ځینې سیمو کې محروم ساتل کیږي. د افغانستان کې د ولسمشرۍ د هغه بل دور ټاکنو بیلګه راوړه چې د میرمنو له رایو څخه ځینې مواردو کې سوې استفاده وشوه. دا ستاسو خبریالانو او د مدني ټولنو د فعالینو دنده ده چې خپل خلک وپوهوي څو میرمنو ته د رایې د ورکړې حق ورکړي. تیرو ټاکنو کې ډېرو سیمو کې نه یوازې دا چې ګڼه میرمنو خپل رایې استعمال نه کړه، بلکې حق څخه یې سوء استفاده هم وشوه. هغه دا چې میرمنې نه پوهېدي رایې د کورنۍ د غړي لخوا داسې سړي ته ورکړه شوه چې دې له سره نه پېژنده. هرات کې د کارپوهانو د ټولنې رئیس محمد رفیق شیز د غونډې ګډونوالو ته وویل د هیواد د پرمختګ او خیراتونکو لپاره باید ټاکنو کې ونډه اخیستو سره د مشرتوب وړ زړه سواندی او وطن دوست سړي ته رایه ورکړو. موږ ټولو ته ښایي چې نه ستړي کېدونکي کارونه وکړو، مګر له یوې موخې سره. که چیرې موږ له یو هدف سره روان یو نو ستړي به نه شو او د هیواد د پرمختګ کاروان به منزل ته هم ورسوو. د بادغیس ولایت اطلاعاتو کلتور رئیس سید آغا هم خپل ولایت کې د ټاکنو د تبلیغاتي لړۍ پروسه چټکه وبلله. زیاته یې کړه پرته له سمتي، قومي او مذهبي تړاوونو څخه خلک د خپلې خوښې کاندیدانو تر خوا راټول شوي او کمپاین کوي.
په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغانستان د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه روان دي. په دې لړ کې پرون د پکتیکا ولایت په ارګون ولسوالۍ کې سلګونو کسانو په یوه پراخه غونډه کې د افغانستان د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې له کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله څخه ملاتړ اعلان کړ. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه راپور راکوي.
د ولسمشرۍ چوکۍ ته کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د خپلو انتخاباتي منډو ترلو په لړ کې د جمعې په ورځ د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ ته لاړ او هلته یې د لسو ولسوالیو د قومي مشرانو، دیني عالمانو او روڼ اندو په غونډه کې چې د ده څخه د ملاتړ په هدف جوړه شوې وه ګډون وکړ. په ارګون ولسوالۍ کې د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي کمپاین مشر مولوي اسدالله وایي په دې پراخه ولسي غونډه کې چې شاوخوا لسو زرو تنو پکې برخه درلوده، ټولو په یوه خوله د ډاکټر عبدالله څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او دای د ولسمشرۍ چوکۍ ته یو مناسب او وړ شخص وباله.
د امنیت په سطحه به زه ډېر جدي اورګور ته پاملرنه کوم.
که هم جمع هڅه وکړه تر څو غونډې ته د ډاکټر عبدالله د څرګندونو او ژمنو عمده ټکي په خپل راپورټ کې راونغاړو، خو د تلیفون د لیکې د خرابوالي له امله په دې هڅو کې بریالی نه شو. خو په ارګون کې د ده د انتخاباتي کمپاین مسؤول وویل که چیرې ډاکټر عبدالله واک ته ورسیږي نو په هیواد کې به د خلکو په سلام مشورې سره په اقتصادي، ټولنیز او سیاسي ډګر کې پراخ بدلونونه رامنځته کړي. د زیاته کړه ډاکټر عبدالله په افغانستان کې د ریاستي نظام پر ځای صدارتي نظام ته ترجیح ورکوي او هغه د خلکو په ګټه بولي.
افغانستان کی صدارتی نظام بھی ذکر کی صدارتی نظام یہ وزلے نظام دا جد افغانستان مشکلوں سر حل کی گی.
د پکتیکا د ارګون پولیس والای کې د کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د پلویانو د ملاتړ غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې له دې څخه دوه ورځې وړاندې د جمهوریت څخه چوکۍ ته کاندید رمضان بشردوست هم د خپلو انتخاباتي منډو ترلو په لړ کې د پکتیکا مرکز شرنې ته تللی و او هلته یې د ښاریانو، قومي مشرانو او د شاوخوا کلیو او بانډو اوسیدونکو ته د خپلې کړنلارې او راتلونکو اقتصادي پلانونو په هکله توضیحات ورکړل. رمضان بشردوست ویلي دی نیت لري د هیواد ټولو ولایتونو ته سفر وکړي، د خلکو ملاتړ ترلاسه او د هغوی د اقتصادي ژوندانه ستونزې له نږدې وویني.
ستاسو رایا، ستاسو راتلونکی. ګرانو وطنوالو، راځئ چې د خپلې خوښې کاندیدان وپیژنو.
هو، ټاکنیزې سیالۍ د روان کال د جوزا پر شپږویشتمه نیټه پیل او د اسد پر شپږویشتمه نیټه پای ته رسیږي. تاسو په دې موده کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د کاري پروګرامونو په باره کې د راډیو او تلویزیون له لارې او یا له هغوی سره په غونډو کې د هغوی ویناګانې اوریدلی او یا یې په ورځپاڼو او مجلو کې لوستلی شئ. په دې توګه تاسو د خپلو غوره کاندیدانو د کاري پروګرامونو په باره کې معلومات ترلاسه کوئ.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د ټاکنو لپاره نمونهی رای پانې برابروي چې د حقی رای پانو تور او سپین چاپونه دي. تاسو دغه رای پانې ترلاسه کړئ او د خپلې خوښې کاندیدان پکې وپیژنئ. په دې توګه به د ټاکنو پر ورځ درته په رای پانه کې د خپل غوره کاندید پیدا کول اسانه وي.
هوکې، دا ځکه چې د روان کال د اسد پر 9 نیټه تاسو یو تن د ولسمشر او یو تن د ولایتي شورا د غړي په توګه ټاکئ.
خو یاد ولرئ چې ټاکنیزې سیالۍ مو چا ته په رای ورکولو نشي مجبورولی. مهمه خبره دا ده چې د خپلې خوښې کاندیدان په خپله وپیژنئ او د خپل روښانه راتلونکي لپاره ورته په پوره غور سره رای ورکړئ.
ل ازادي رادیو څخه د 1300 کال د انتخاباتو پروګرام اوري. د هرات ولایت د امنیت قومندانۍ خبر ورکړی چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د امنیت ټینګولو لپاره هرات او شاوخوا ولایتونو ته د اضافي امنیتي ځواک د استولو پریکړه شوې. د هرات د امنیت قومندان همدارس په چشت شریف کې په وسلوالو طالبانو پسې د پلټنې عملیات چې تیره ورځ پیل شول هم بریالي وبلل. د دې عملیاتو په اړه طالبانو هم عکس العمل ښودلی. د دې موضوع تفصیل له سیمې د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې.
د هرات ولایت امنیت چارو قمندان ویل په وروستۍ امنیتي غونډه کې پریکړه وشوه چې زرتنه تازه نفسي روزل شوي پولیس د افغانستان غرب ولایتو فراه، بادغیس، غور او هرات له مرکز څخه راشي. عصمت الله علیزي وویل همدا اوس په هرات کې د سلطنه پولیسو یوه ډله د ټاکنو د امنیت ځانګړې زده کړې ترلاسه کوي. د باور لره چې په ډاډمنه فضا کې به د ټاکنو بهیر ترسره شي.
موږ د انتخابات دپاره هغه ابتدایي کارونه سرته رسولی دی. موږ امیدواره چې په هرات کې به انتخابات نسبت و هر ولایت ښه په ارامه فضا کې سرته رسي.
د افغانستان غرب ځینو ولایتو د ټاکنو د امنیت په مخه د ملي اردو چوکاټ کې هم په لومړي ځل د ناټو په وسلو او وسایطو سنبال یوه نظامي قطعه له وړاندې ځای په ځای شوه. بل پلو د هرات امنیت چارو قمندان د هرات چشتي شریف ولسوالۍ کې په طالبانو پسې د لټون عملیات بریالي وبلل. زیاته کړه د سیمې خلکو په ملاتړ وسلوالو څخه پراخه سیمې پاکې او تر لسنه زیات طالبان وژل شوي دي. دی وایي په جګړه کې د دوی سړیو ته زیان نه ده اوښتی. خو طالب ویان قاري محمد یوسف احمدي بیا دوه جلا سیمو د چشت شریف درې تخت او د بادغیس ولایت بندي سبزک سیمه کې د سختو نښتو وویل. د چې په ټلیفون سره ازادۍ راډیو ته خبرې کولې د یوه امنیتي مسؤول په شمول د 22 دولتي عسکرو د مړینې ادعا وکړه. دولتي لورې دغه ادعا به اساسه بولي. هاخوا د غور ولایت امنیتي مامورینو هم د هغه ولایت شهرک ولسوالۍ کې په طالبانو پسې د لټون د تازه عملیاتو او 15 تنه غیر مسؤوله وسلوالو د وژنې ویلې دي.
د
انتخاباتو په اړه خپل د سترګو لیدلی حال د ټلیفوني پیغامونو، اس ام اس، ایمیلونو او لیکونو له لارې موږ ته راولېږي او د ازادي راډیو خبریال سي. راپور ستاسو، نشرې زموږ.
قدر منو اوریدونکو، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د انټرنیټ پانو ادرسونه دي. دا په یاد وساتئ او د افغانستان د روانو چارو په اړه همدارس د نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او خبرونه تاسو په دې انټرنیټ پانه کې کتلای شئ. دا وخت د ورځې 10:30 بجې دي. د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه صالحه اساقزی خلک وړاندې کوي.
په هلمند کې 15 برټنوي سرتیری او په بغلان کې 4 وسروال طالبان ووژل شول. اطلافي ځواکونو په لوګر کې یو تن ووژه او درې نورې لزانه سره بوتل. په کونړ کې نامعلوم وسروالو د یو ساختماني شرکت درې ساتونکي وتښتول. د هرات په انجیل ولسوالۍ کې 12 کیلومتره سړک پخېږي. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي کچیر ایران د سپتمبر تر میاشتې پورې د خپل هستوي پروګرام په اړه خبرې پیل نه کړي نو له نویو عواقبو سره به مخامخ شي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوان د چین په جینجیان ولایت کې قومي شخړې یو ډول وژنه بللې. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د افریقا د لویدیځ ساحل هیواد غانا ته رسیدلې.
زموږ کاغله ازادي راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې ژمنه کړیو ژمنه مو کړیو دا دی د په افغانستان کې د پاکستان د سفیر مرکه درته خبرو. خو له یوې سری زورسته د افغانستان او پاکستان اړیکې په وروستیو څو میاشتو کې که ډیر تاوده نه دي نو هومره ساړه هم نه دي لکه د پاکستان د پخواني ولسمشر جنرال پرویز مشرف په وخت کې چې و. وروسته له دې چې په پاکستان کې ملکی حکومت د انتخاباتو له لارې واک ترلاسه کړ نو له افغانستان سره د دې هیواد اړیکې نسبتا ښه شول او نور نو د هغو پرله پسې تورونو لړۍ پای ته ورسېده چې دواړو هیوادونو به وخت نا وخت پر یو بل لګول. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال د پاکستان له سفیر محمد صادق سره په یو ځانګړي مرکه کې د افغانستان او پاکستان اړیکې له تروریزم سره مبارزه او ګڼ شمېر نور مسایل څېړلې دي. د دې مرکې د لومړۍ برخې اورېدو ته بلنه درکوم.
افغانستان ته د پاکستان سفیر ښاغلی محمد صادق صاحب، لومړی مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې څه موده وړاندې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ ډیپلوماټیکې اړیکې چندان خوندورې نه وې، اوس څنګه دي؟
Well, with the taking over of the democratic government in Islamabad, the relationship, the political
په اسلامآباد کې د ډیموکراتیک حکومت تر راتلو وروسته په سیاسي اړیکو کې د پام وړ خواله راغلی. مونږ د رهبریت په کچه یو څه ستونزې درلودې خو د دغه نوي حکومت سره دا ستونزې حل شوې دي او اوس د افغانستان او پاکستان دواړه حکومتونه په تفاهم کار کوي، په منظمه توګه له یو بل سره سلا مشورې کوي او په یو شمېر برخو کې ډېره زیاته همکاري هم موجوده ده.
افغانستان به تل پر پاکستان باندې تورونه لګول چې ترهګر له پاکستان څخه افغانستان ته راوړي او د پاکستان حکومت یې په مخنیوي کې کافي څه نه کوي، خو اوس فکر نه کوي چې پاکستاني چارواکو هم ورته خبرې پیل کړي دي؟ په دې اړه څه ویل غواړي؟
نه، زه فکر کوم چې په دې برخه کې یو ستر توپیر موجود دی. مونږ په چا تور نه لګوو، مونږ فکر کوو چې دا یو خوندي سرحد نه دی او مونږ یې د ښه کنټرول اړتیا وینو. غوره کنټرول په څو لارو راتلی شي. مونږ د پولې په اوږدو کې هغې غاړې ته په زیات شمېر پوستې اچولې دي او مونږ له افغان حکومت او ایتلافي ځواکونو څخه هم غواړو چې په دې برخه کې که زیات نه وینو په ورته شمېر ځواکونه په پوله دې غاړې ته وګماري. مونږ غواړو هغه وسلې چې اوس په سوات کې موندل کېږي او هغه په افغانستان کې له ایتلافي ځواکونو سره دي، دا باید بند شي. که څه هم مونږ په دې برخه کې په افغان دولت او په ایتلافي ځواکونو باندې تور نه لګوو ځکه ښایي زیات عوامل ولري، خو مونږ دا غواړو چې د پولي کنټرول دې نور هم ښه شي ځکه په ورته توګه مونږ داسې تروریستان هم نیولی دي چې د منځني ختیځ او د مرکزي آسیا هیوادونو څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته اوښتي دي. او بیا هم دا تکراروم، د دې پر ځای چې په یو بل ګوته ونیسو باید د پولي کنټرول ښه کړو.
سفیر صاحب یو وخت به همدغه خبره افغان حکومت کوله او تاسو به دومره ویل چې په پوله مو په زرګونو سرتیرو ګمارلی دي، آیا په رښتیا هم دغه ځواکونو په هغه مهال کولای شو چې افغانستان ته د ترهګرو له راتګ څخه مخنیوی وکړي؟
I think that we need forces on both sides of the border. We were able to catch some
بهر صورت زه فکر کوم چې د پولی دوار غوړته باید ځواکونه وجود ولري. څنګه چې زموږ ځواکونه هلته موجود وو، نو موږ په ګڼ شمېر بهرني تروریستان په هغه مهال نیولې وو. نو موږ چې کومه بریا هم لرو، هغه په دې برخه کې زموږ د ځواکونو د موجودیت له امله وه. موږ اوس د پولی د امنیت په لاخه کولو باندې کار کوو.
په پاکستان کې د نننه د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات روان دي، آیا دغه عملیات به د افغانستان پر امنیت باندې کوم اغیزه ولري؟
افغانستان او پاکستان له ترهګرو سره په جګړه کې یو خیل تجربه لري. ستاسې هیواد ته ترورستان له ټولې نړۍ څخه راغلي او دا د روسانو پر ضد د جهاد له وخته را پاتې دي. د نړۍ یو شمیر هیوادونه او ځواکونه د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه خلک د افغانستان د جهاد د ملاتړ لپاره راستولي وو، خو بیا هغوی دغه کسان همدلته په افغانستان او د پاکستان په سرحدي سیمو کې پرېښودل او خپله ولاړل. دا هغه ستونزه ده چې پر وخت ورته توجه نه وه شوې، که څه هم چې پاکستان له یوې لسیزې راهیسې له نړۍ غواړي چې دغه ستونزه حل کړي.
د عملیاتو په اړه یو بله پوښتنه هم لرم، او هغه دا چې اوس هم د دغو عملیاتو په اړه نیوکې کېږي چې لرړ نه دي، او یا دا چې یوازې پاکستان د دې لپاره کوي چې د نړیوالو مرسته را خپله کړي، ځکه وایي نړیوال مالي بحران پاکستان هم سخت ځپلی دی، آیا دا سمه ده؟
Well, this is an argument which has been used for 30 years. When we gave refuge to 5 million Afghan refugees, the same
دا هغه استدلال چې د دې شو کلونو راهیسې کېږي. کله چې موږ 15 میلیونه افغانانو ته پناه ورکړنو، همدغو کسانو همدغه ډول خبرې کولې. دا معنی لري چې که موږ هر څه وکړنو، هغه به د پاکستان رقیبان خوشحاله نه کړي. تاسو که د اتیایي میلسیزې ورځپاڼې وګورئ، نو کټ مټ همدغه خبرې پکې ومومئ چې پاکستان له افغان مهاجرو سره مرستې کوي ځکه چې پیسو ته اړتیا لري. دلته ستونزه په څه کې ده؟ دا سالم عقل نه مني. موږ هغه هیواد یو چې تر ټولو په زیات شمېر مهاجرو ته مو پناه ورکړې ده چې د بشریت په تاریخ کې ساری نه لري. اوس هم زموږ په هیواد کې 3 میلیونه افغان مهاجر لرو. هیڅوک ورته توجه نه کوي. موږ خو اوس هم دوی ساتو، خو هیڅوک هم اوس د هغو ورځپاڼو بې معنا تبصیرې نه ګوري. مطبوعات هم وینو چې همدا استدلال بیا بیا کوي. ګورئ، تاسو وګورئ چې په څومره شمېره کې پاکستانی سرتیری له تروریزم سره په جګړه کې وژل شوي دي چې په افغانستان کې د ایتلافي ځواکونو له قربانیانو څخه زیات دي. یعنی موږ زیاته قرباني ورکړې ده. او تاسو وګورئ چې پاکستان ته څه ورکول کېږي. تاسو په افغانستان کې یوازې د جګړې لګښت وګورئ چې متحده ایالات ورکوي، او بیا هغو پیسو ته وګورئ چې مونږ ترلاسه کوو. نو ځکه زه فکر کوم چې دا خبرې د ډېر یو منفي ذهن لخوا کېږي.
داسې ویل کېږي چې په زرګونو امریکایي وسلې چې افغانستان ته انتقالېدې په لاره کې په پاکستان کې ورکې شوې دي، او ښایي حتی د ترهګرو لاسته ورغلې وي. په دې اړه څه ویل غواړئ؟
I'd like to see those reports here because I've seen
زه غواړم چې دا سراپورونه ووینم. ما دا اوریدلې دي چې خواړه ورک شوی دي، د تشناب کاغذ ورک شوی دی، یا داسې نور شیان، خو د وسلو د ورکېدو په اړه ما څه نه دي اوریدلي، ځکه د وسلو د انتقال د ښه څارنه او ژغورنه کېږي. دا بیا هم یو تور دی چې په پاکستان لګول کېږي.
مننه. که له جګړې را تیر شو، افغان حکومت هڅه کوي چې له مخالفینو سره د سولې خبرې وکړي، آیا پاکستان هم په دې برخه کې کومه مرسته کولی شي؟
موږ هیله او ارزو لرو چې افغانستان د خپلې ستونزې حل ومومي، خو موږ په افغانستان کې کوم نفوذ نه لرو. داسې څه اړیکې نه لرو چې په دې برخه کې پرې کار واخلو. خو که افغان دولت فکر کوي چې موږ څه مرسته کولی شو، نو موږ حاضر یو. ولې بیا هم باید تکرار کړم چې بیا هم په دې برخه کې باید کوم تور موجود نه وي، او داسې ونه انګیرل شي چې موږ دې ګواکې له طالبانو سره کومه اړیکه ولرو، ځکه موږ ته هم طالبانو زیان رسولی.
خو داسې راپورونه هم شته چې طالبان د پاکستان له حکومت او په ځانګړې توګه د پاکستان له استخباراتي ادارې یا ISI سره ښې اړیکې لري، او ولسمشر زرداری په واشنگټن کې هم ویلي وو چې دا د دوی او د امریکا تیروتنه وه چې طالبان یې رامنځته کړل. په دې اړه څه فکر کوئ؟
تاریخ له طالبانو نه دی پیل شوی، او په طالبانو باندې پای ته هم نه رسیږي. هر څوک چې نن په افغانستان کې مهم دی، پاکستان یې یو وخت ملاتړ کړی او یا امریکا یې ملاتړ کړی، نو دا مه هیروئ.
یعنی تاسو دا منئ چې د طالبانو پر رامنځته کېدو کې مو مرسته کړې ده، او تاسو طالبان ایجاد کړي دي، او که څنګه؟
جمعیت اسلامی وی هیلپ حزب اسلامی وی هیلپ
او قومون خول جمعیت اسلامی او حزب اسلامی سره هم مرسته کړی ده مو خول هر چا سره مرسته کړی
په همدې توګه طالبان سره مو هم مرسته کړی ده
دی اول اف دیم ار بیسډ ان پاکستان دی افغان جهاد اول دی لیډرز ار بیسډ ان پاکستان
دی ټول په پاکستان کې دی راول د افغان جهاد ټول مشران په پاکستان کې پراته وو تبا یې ظاهر نه کړی چې شهید احمد شاه مسعود د یو وخت لپاره په پېښور کې اوسېده
مننه سفیر صاحب اوس داسې راپورونه هم شته چې د طالبانو مشر ملا عمر هم په پاکستان کې دی
I am not aware of it. If you know that, I think you should go and claim the 50.
زه خو ترې خبر نه يم او کته پری پویګي نو لاشه او 50 میلیون ډالر جایزه واخلم
لا ازادي رادیو سره په کابل کې د پاکستان د سفیر محمد صادق د ځنګړې مرکه لومړی برخه مو اوریده د دې مرکه دوهمه برخه د ازادي رادیو په نننۍ خبرونو کې مهیروي
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع
د خبرونه په دوام کې سیمایز مسایلو ته کتنه کوو خو لا غمخ کې د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه چې د ازادي رادیو خبري حل کړي ده
د اراده خپلواک ورسپانه په افغانستان کې روانو جنگونو ته په اشاره د برتانیې د دفاع د نوې وزیر په حواله لیکل دي چې دوی په افغانستان کې یو خطرناک دښمن سره مخامخ دي ورسپانه د موضوع په دوام د هغه دا وینا هم راخسته چې د افغانستان جنگ یو جدي مبارزه ده او زغم ته اړتیا لري ورسپانه په خپل سر مقاله کې په هلمند کې د افغان او بهرنۍ ځواکونو روانو پوځي عملیاتو ته په اشاره لیکل دي چې د خنجر عملیات نوې او ستونزمنه ستراتیژي ده ورسپانه په جلا څېړنیز مطلب کې بیا دا پوښتنه کړې چې د اوباما جنگ په افغانستان کې ولې توپیر لري د هیواد دولت ورسپانه په هلمند کې روانو پوځي عملیاتو په اشاره په پاکو شو سیمو کې د خلکو اړتیاوي جوتې کړې دي ورسپانه د خپلې تبصرې په دوام دي کړې چې د هلمند په عملیاتو کې د پاکو شو سیمو خلک باید د دولتي واکمنۍ خېګڼې د سر په سترګو وګوري ورسپانه په افغانستان کې د کاندیدانو روان انتخاباتي مبارزې سیړلې او سپارښتنه کړې چې د تخریبي انتقادونو پر ځای کاندیدان باید د هیواد له روانو حالاتو سره سم رغند تګلارې تشریح کړي د ویس خپلواک ورسپانه په پاکستان کې له وسله والو ډلو سره روانو جنگونو ته په اشاره د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری دا اعتراف راغسته چې پاکستان له خپل پرونیو اتلانو سره جنگيږي ورسپانه په دوام کې د آصف علي زرداری دا وینا هم راغسته چې پرون پاکستان د خپل یو لړ بهرنیو اهدافو د پلي کولو لپاره دا ډلې جوړې کړې وې خو نن بیرته ورسره جنگيږي ورسپانه په هیواد کې روانو انتخاباتي مبارزه ته په اشاره په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د پخوانی قومندان د اټکل راغسته چې ولسمشر کرزی بل دوهم پړاو پرته ولسمشر زی ټاکنه وګټي ورسپانه په دوام کې لیکل دي چې کرزی په خپل راتلونکو اداره کې سمون رانولي افغانان به ډیر ژر په هغه خپل اعتبار له لاسه ورکړي د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبه خپلواک ورسپانه په خپل سر مقاله کې د لوګر ولایت پر وروستۍ 14 تبصره کړې او هغه د عامه خلکو د مرګ ژوبلې یو بل غمیزه بللې ده ورسپانه د خپل تبصره په دوام په پولیسو دا انتقاد کړی چې په دې پیخه کې له بې پروايي نه کار اخیسته ده ورسپانه په خپل نننۍ کارتون کې له افغانستان سره د کېدونکو نړیوالو مرستو اغیزې انځور کړي او په عین حال کې خلک د واخو خوړلو په حال کې خودلې ده د اصلاح اوانیز دولت ورسپانه هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې او بیلابیل مطالبه پرې خپاره کړې ده انیس په خپل سر مقاله کې د جګپوري امریکای پوځي چارواکي د روسي سرګندونو په استناد په افغانستان کې د امن او ثبات په ټینګښت کې د ملي اردو رول مهم بلل ده خو اسلام په افغانستان کې د میوه د خرڅلاو په وړاندې شته ستونزې سیړلې او هغه ته د جدي پاملرنې غوښتنه کړې ده د ملي ارمان عدالت ورسپانه په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره دا خبر ورکړه چې په خوست کې یو خون کې پر امریکایي ځواکونو وسله والا حمله کړې د ورسپانه په روانو انتخاباتي کمپاینونو په وړاندې د رسنیو مسؤلیتونو ته په اشاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو د سارنې د کمیسیون په حواله لیکل دي چې دولتي رسنۍ د ټاکل شوو اصولو پر خلاف عمل کوي ورسپانه په خپل سر مقاله کې د افغانستان د شمالي ولایتونو په امنیتي وضعیت تبصره کړې او لیکل دي مخکې لدې چې وضع نور هم خراب شي باید جدي اقدامات وشي او دره نجات نه دولت ورسپانه هم په خپل لومړي مخ کې د پاکستان د ولسمشر پر وروستیو سرګندونو تبصره کړې او لیکل دي چې د تروریستي ډلو جوړول د پاکستان د ګټو لپاره وو د ورسپانه بیا په خپل سر مقاله کې د روانو انتخاباتي کمپاینونو یو بل اړخ راس پړل او د ځنو کاندیدانو پراخو لګښتونو ته په اشاره لیکل دي چې دوی دا دومره پیسې له کومه ځای کوي او د ورسپانه بل مطلب په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت ځانګړی شوی او د روانو نه امنیو اسباب پکې سیړل شوی دي
په کوټه کې پر ماشومانو او ښځو د جګړو او بې امنیو د اغیزو د څیړلو په مقصد پرون یو ورځنی سیمینار جوړ شوی و د دې سیمینار په پریکړه لیک کې د ترګرو ډلو له لوري د بېګناه خلکو وژنه په کلکه غندل شوې ده د دې سیمینار په اړه په کوټه کې د ازادۍ رادیو خبریال دا راپور برابر کړی.
د غوړځنای سیمینار چې د امن او انصاف په نامه د نږدې لسو مؤسسو د ګډې شبکې لخوا د جمعې په ورځ د کوټه په مطبوعاتي مرکز کې جوړ شوی و، ګڼ شمېر زده کوونکو د پوهنتون استادانو او میرمنو په کې برخه اخیستې وه. سیمینار ته په وینا کې د کوټه پوهنتون د سیاست پوهنې د څانګې استاد حسن آرام اکسی وویل، د سوات او وزیرستان په شمول د بلوچستان ګڼو امنیتي پیښو د دې هیواد اقتصاد او تعلیم مخ پر ځوړ راوستی. د خلکو ژوند ډیر تر اغیز لاندې راځي، خصوصا ښځې او ماشومان ډیر اندېښمن دي. کله چې څوک په ډزو وژل کیږي نو تاسو پوهیږئ چې دا د یوې کورنۍ وژنه ده، ځکه په کورنۍ کې ماشومان یتیمان سي او ښځه کونډه سي او میندې پریشانه وي چې څنګه خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیږي، ځکه د امنیت د خرابوالي له امله د موټرو پر تګ راتګ د بندیز له امله ټرافیکي ستونزې هم وي او میندې ډیر له تشویش سره مخامخ وي. خپلو ماشومان هم ډیر تر اغیز لاندې وي. موږ په کورنۍ کې وینو چې ماشومان هم په خوشحالۍ سره د ساتیرۍ لپاره تر کور باندې نسی وتلای. په دې وروستیو کې په کوټه کې د وسلوالو لخوا په ډزو د خلکو د وژلو له امله د دې ښار امنیتي وضع تر پخوا ډېره خرابه شوې او هر څوک د ویرې له امله چې ګهیځ له کوره راوځي دا هیله نه لري چې ماښام به کور ته سلامت ستون سي. که څنګه د سیمینار یوې بلې برخوالې سنا دورانۍ وویل، په کوټه کې خراب امنیتي وضع ټول ښاریان خصوصا ماشومان او ښځې په رواني ناروغۍ اخته کړي دي. نوموړی چې د ښځو د حقوقو لپاره په یوه موسسه کې کار کوي وایي، د تعلیم د څه ناڅه پرمختګ له امله ښځې اوس ایله د کار لپاره له کوره د باندې د راوتلو جوګه شوي وي، خو وایي امنیتي حالات یې بیرته د خنډ سبب سول.
ښځې لپاره خو ډېر زیات مسلې دی، هغه هر پاواله چې مور دی بیا هم پریشان دی، چې خور دی بیا هم پریشان دی، چې مینه ده لور ده بیا هم پریشان ده. هغه دا وجه سره کې چې د دې کور سړیان مشران چې دی هغه چې کور سره ووځي بیا نن سبا دا ګارنټي نشته چې دی صحیح سلامت بیرته کور ته راځي کې نه راځي. بیا زما خیال زما رقم ښځې چې کور سره راوځي او ښځو دپاره کار کوي، خو ښځې دپاره ډېر زیات مسلې دی. زه چې مرګ غواړم هغه به عزت کړي، دا رقم نه کې خدا نه خواسته ستا لاسونه نه یې ستا پښې نه یې کفن هم تا ته نصیب نسی، خو هغه رقم شی زما نه دی خیال کې یو ښځې هم غواړي. دا هم ریزن دی چې ښځې نه راوځي کور سره.
یوې ماشومې چې په دې سیمینار کې برخه لرله ازادي راډیو ته وویل، دا او کوچنی ورونه د خراب امنیت له امله نسي کولای چې په خوشحاله زړه ښوونځي ته ولاړ سي او یا له کوره د باندې د لوبو او شیانو اخیستلو لپاره راووځي.
زما نوم احمد دی، زما کاس دی خټک، د کوټې کې ستګم. داسې دی نه مشه اکنټري الات بالکل نه صحیح نه دی. د اوس خلک ایک کوکر نه بار نه ورته شي کلینګ ټارګټ ته، اور هغه کې انسان مړدا هي شي. زما داسې دی چې اوس خلک بالکل ها د سرنګي په پیلو امن او امان، نور خلک هر وخت بری اربته اوس انا او امان نشته. خلک اوس بری نه ورته شي، هغه بیریږي.
په دې سیمینار کې د برخوالو لخوا یوازې یو قرارداد وړاندې او تصویب شو چې په سیمه کې د ترهګرو ډلو شتون، د هغوی ورانکاري فعالیتونه او د بېګناه خلکو وژنه پکې په کلکه وغندل شول.
پر ماشومانو او ښځو د جګړو او بې امنیو د اغیزو د څېړلو په مقصد په کوټه کې د جوړ شوي سیمینار په اړه راپور مو اورېده. د صوبه سرحد په سوات او ملاکنډ سیمو کې له دوه میاشتنیو جګړو وروسته د پاکستان پوځ بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو کورونو ته بولي. له دې سیمو څخه څه باندې 2 میلیونه تښتیدلي خلک اوس حیران دي چې په خپلو سیمو کې به له کومو ستونزو سره مخامخ کیږي. دا خلک اوس هم د صوبه سرحد په بېلابېلو سیمو کې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د ازادي راډیو خبریال ابوبکر صدیق په یو راپور کې دې مسلې ته کتنه کړې چې لنډیزې فریده هوټ سیفي وړاندې کوي.
عبدالله چې د پاخه عمر سړی دی، د سوات په مټه سیمه کې بسګر و. خو دوه میاشتې مخکې د جګړو له امله خپله سیمه پرېښوده او ګاونډۍ سیمې هزاره ته ولاړ. عبدالله او د هغه کورنۍ له شاوخوا 3 میلیونه نورو خلکو سره له 2004 میلادي کال راهیسې چې د پاکستان پوځ له سخت دریځو سره په جګړو کې ښکیل دی خپل کورونه پرېښي دي. عبدالله د هغې ډلې له بې ځایه شو څخه دی چې په راوروستو کې خپل کور پرېښي. د مخه تر دې چې عبدالله خپل کور پرېږدي استقامت یې کړی و. هغه د سولې کمیټه جوړه کړې وه څو خپل کلی له وسلوالو طالبانو وساتي، خو ټولې هڅې یې په اوبو لاهو شوي او له خپل کلي وتلی.
سواتیان داسې ډېر شوي لکه په خوب اوبه سړي باندې چې ناڅه په سوکرای شي چاړی په لاس کې، نو هلته د ژوند ډېر وران شو. بازارونه بند وو او خلک به مخ به پټو سلسله اتیا کې کسان به ګرځېدل. دلته کې هسپتالونه بند شو، سکولونه بند شو، پولیس کارکردگی ټپ شو، عدالتونه بند شو، نو ډېر خلک د دې مجبورو د لاسه چې حالات ژوند تېرول ناممکن شو. نو په دې حالاتو کې زموږ د سواد زیات خلک سره زموږ مختلفو ځایونو ته فارغ شو.
اوس عبدالله او د هغه کورنۍ دې ته تیار دي چې بیرته خپل کور ته ولاړ شي او د آرامۍ په تمه دي. د روانې میلادي میاشتې په نهمه د پاکستان صدراعظم یوسف رضا ګیلانی اعلان وکړ چې بې ځایه شوي خلک کولی شي د جولای له دیارلسمې یعنې سر له راتلونکې سې شنبې بیرته راستانه شي. هغه وویل چې د امنیت لپاره به پوزی ځواکونه په سیمه کې پاتې شي. یوسف رضا ګیلانی وایي نن غواړم خپل خلکو ته مبارکي ورکړم چې د جولای له دیارلسمې بې ځایه شوي خلک کولی شي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. زموږ وروڼه، خویندې، میندې او ماشومان او زموږ هغه خویندې او میندې چې له ډېرو ستونزو سره مخامخې شوي دي، انشاءالله بیرته به خپلو سیمو ته له همدې نیټې راتپیل کړي. خو امنیت هغه مسله ده چې ډیر بې ځایه شوي خلک ورته اندېښمن دي. یوسف رضا ګیلانی د خبرې دوه ورځې وروسته له هغې وکړې چې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال جان هولمز وویل پاکستان دې ته اړتیا لري چې د مناسبو شرایطو په تیره د امنیت په اړه خلک مطمئن کړي. په وروستیو کې د پاکستان پوځ ادعا وکړه چې په سوات کې د طالبانو مشر مولانا فضل الله په یو هوایي برید کې وژلی دی او وی ویل چې په سیمه کې د یو نیم زر مخالفو وسلوالو په وژلو او د سوونو په نیولو سره سیمه پاکه کړې ده، خو ډېر سیمه ییز خلک لا هم خپلو سیمو ته له تګ څخه ویره لري. حیدر علي خان چې په سوات کې یو حکومتي چارواکی دی وایي
باقی راتیا فیصد علاقہ خدا فضا چیدے کے استوگ نہ کیدے شی زمو خدا خل کو تعطیل لے چلا لان دے کمشون تیرے دے پسستے سرا چی باقی دی اولاد شی ال تخپل وطن تا آباد شی ال تک پل روزگار شروع کی عام جون شروع کی رنو روبو موصلو چپی شیو پل حکومت پم منگ دا خواس کرے رے اور مدے بارے مشور کیو رقم مراد دی دل تور کی چلا نو ال تور کی
دا سواد جکل زپلی سیمی کی دا هولمز پا گدون دا مرسندوی طولونو کارکون کی تسترگو کی گی. هولمز دو جولای پا اتما دا صوبه سرحد پا مردان سیمی کی بزای شو تویلی بون. جان هولمز وایي موږ غواړو هر څومره ژر چې ممکنه وي خلک بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي، خو دا کار به د خلکو په خپلې خوښې وي، دوی به خپله دا انتخاب کوي. خو د مټۍ بزګر عبدالله وایي که مرستې په سمه توګه ولګېږي نو ډېر خلک به بیا راتلو ته زړه ښه کړي.
دا د ژوند په لمبو کې د ازادي راډیو د ځانګړو راپورونو یوې بلې برخې د خپرولو وخت راورسید. د راپورونو په دې لړۍ کې چې اوس یې څلورمه برخه خپرېږي، په افغانستان کې د ژوند پر بېلابېلو اړخونو د جګړو اغیزې څېړل کېږي.
ژوند په لمبو کې د جنگ زپلو سیمو په اړه د ازادي راډیو خاصه لړۍ.
د افغانستان په جګړه ځپلو سیمه کې په زرګونو نجونې ښوونځیو ته نسي تلای او هغه چې ښوونځیو ته ځي بېلابېل ګواښونه ورته متوجه دي. په افغانستان کې 80% خلک تر 25 کلنۍ کم عمر لري چې باید ښوونځیو ته ولاړ شي.
د ناشناسو کسان لخوا تختار را کړل شوی دی. هغه مور پلار ته وایو، هغه کورنۍ ته وایي چې خپل لورانې پرېږدي مکتب ته.
د ژوند په لمبو کې راډیوي لړۍ په دې کړي کې پر همدې بحث کیږي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف اداره وایي په نړۍ کې 80 میلیونه کوچنیان په هغو هیوادونو کې ښوونځیو ته نسي تلای چې د وسلول تاوتریخوالي له کبله اغیزمن سوي دي. دغه اداره وایي د دې شمېر نیمایي یعنی 1.5 میلیونه نجونې دي. د جنوبي اسیا لپاره د یونیسف سیمه ییز رئیس ډان ټولی چې د روان میلادي کال په می میاشت کې افغانستان ته راغلی و وویل اوس مهال په افغانستان کې تر 6 میلیونه زیات کوچنیان ښوونځیو ته ځي، حال دا چې په 2000 لومړي میلادي کال کې شمیر 1 میلیون و. د یونیسف دغه مقام زیاته کړه په دې وروستیو کې ځینې زده کوونکي په جګړو، تاوتریخوالي او بمباریو کې وژل شوي یا ټپیان دي، لکه په فرا ولایت کې. دغه نکرارې اوس هم د زرګونو نجونو د زده کړې مخه نیولې ده.
زما نوم نظیفه جلالی ده په اتم سن کې ما اوس په مونږ په څوک ډز و نه کړی څوک مونږ ته شته اختطاف او دا نور کارونه ونه شي اختر ورته ورکوي چې ته باید بیرون ته ونوځې ته یوه نجلۍ مکتب ته ولاړ نه شي نجونې څه شي هلکان هم بیریږي او ډیری هلکان مکتب ته نه شي تللی ځکه چې پروش کال چې یوه نجلۍ تښتولې وه نو ځکه دا ټول زموږ خلک بیریدل دي مکتب ته نه شي تللی مونږ یوه صنفي وه چې زبیده نومېده مګر مکتب ته نه راځي ځکه چې یو ورځ موږ مکتب ته وغوښتله پوښتنه مې ځینې وکړله هغه وویل چې ماته د ناشناسو کسانو لخوا ماته اختر راکړل شوی ده چې ته به مکتب ته نه ځې که مکتب ته ولاړې ستا ژوند به هم تبا شي او ستا کورنۍ به هم په ارامه ژوند ونه کړي دا نجلۍ دا خبرې کړې دي او تر ننه پورې موږ په مکتب کې دا نه دلدلې زموږ ډېر انصنفیانې دي چې د دې له ویره چې مونږ اختطاف نه کړي په مونږ پسې جزه ونه کړي نورې خبرې جوړ نه شي مکتب یې ایله کړي دي د زابل په ولایت کې مور او پلار خپل اولادونه نه پرېږدي
یونیسف وایي د افغانستان ناامني د دوی لپاره یو لوی چیلنج دی زیات ښوونځي د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې تړل سوي د هلمند د پوهنې ریاست چارواکو ځینو نړیوالو اژانسونو ته ویلي دي چې په دې ولایت کې له تیرو دریو کلونو راهیسې د ښوونځیو تړل کېدل او سوځل زیات سوي دي دغه ریاست ویلي دي دا مهال په هلمند کې 45,000 زده کوونکي ښوونځي ته ځي چې له تیر کال په نسبت یې شمېر کم دی اټکل کېږي په دې ولایت کې به هغه ماشومان چې عمرونه یې د ښوونځیو د تګ دي 245,000 وي راپورونه وایي زیاتره نجونې چې له ښارونو لرې په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي اوس پر کورونو ناستې دي
بیریز مې نس کولای ته ساره خلک مې په بازار کې دي هغه کولای شي په لورګانو تعلیم وکړي بازار څخه وتلې دي هغه نس کولای شي په بازار ته وتلې
ټلیګراف برېټانوي ورسپانه لیکي په افغانستان کې په تیرو دوو کلونو کې تر 300 زیات زده کوونکي او ښوونکي وژل سوي دي بل لوري ته واشنگټن ټایمز ورسپانه د غویي اثر پر اتمه په خپل خبره کړې مقاله کې د هلمند د پوهنې ریاست د مرستیال محمد ولی لقول لیکلي دي یوازې تیر کال په دې ولایت کې 8 وسوځول سول د دې ولایت چارواکو ویلي دي له نورو ولسوالۍ څخه 3,000 زده کوونکي لشکرګاه ته ورمات سوي او په دې ښار کې خپلې زده کړې کوي دا هغه څه دي چې نجونې ورڅخه محرومې دي په زیاتو سیمو کې ښځینه زده کوونکو له ښوونځي قلم او کتاب سره مخشه کړې ده په دغو نجونو حالت څنګه دی
لکه دا اوس چې خلک داسې کارونه کوي د هغوی هم دغسې دي په شي به نه پوهېږي دا چا په خبرو کې به راځي بل آینده وینو چې سمه به یې پخي انشاءالله زموږ د وطن تعلیم ډېر پسته پاته دی اوس دا ډېر خلک دي چې موږ سره اوس کوشش کوي چې یو څه پرمختګ وکړي زموږ وطن امنیت راوړي زموږ مکتب ته چې ټوک څوک ونه بیریږي چې راځي مکتب ته ډېرې نجونې اوس په کورو کې ناستې دي د بیرې څخه مور و پلار یې نه پرېږدي مور و پلار هغه مور و پلار ته وایو هغه کورنۍ ته وایي چې خپل لورانې پرېږدي مکتب ته هغوی نو یو څه ځینې غواړي چې راځي مکتب ته مګر مور و پلار یې نه پرېږدي او ځینې بیا خپل هم ناستې دي
د پوهنې وزارت ویند محمد اسف ننګ رويټرز خبری اژانس ته ویلي دي یوازې په تیرو اتو میاشتو کې نږدې 140 زده کوونکي او ښوونکي وژل سوي او 140 نور ټپیان دي د پوهنې وزارت وایي په ټول افغانستان کې تر 115,000 زیات زده کوونکي ښوونځیو ته نه سي تلای په افغانستان کې ځینې کلتوري مسایل او ځینې مرموز خو په خپل ډول کې حیرانوونکي بریدونه هم کله ناکله د ښځینه زده کوونکو په وړاندې خنډونه ایجادوي د ساري په توګه د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې په کندهار کې پر 1500 ښځینه زده کوونکو د تیزابو شیندل دغه راز د کابل په شمال کې پر ګڼو نجونو د یو ډول ګازو کارول د هلمند د پوهنې ریاست یو مقام ښاغلی پوپل وایي له دغو ګواښونو سره سره زیات نجونې په ډېره مینه ښوونځیو ته ځي
په ډېرو سختو شرایطو کې دوی دا تعلیم کوي ځکه چې نه وطاق شته او نه بل څه عاید لري نو موږ د دغو مشکلاتو سره ډېر لاس په ګرېوان یو مکاتب مو راباندې تنګ شول او شاګردان هغه وضعیت مو روزمره خرابېږي
جمیله نیازی په لشکرګاه کې د نجونو د لیسې مشره ده هغه وایي په دې لیسې کې شاوخوا 150 ښوونکي درس ورکوي او لیسې تر 6,000 زیاتې زده کوونکي لري خو هغه وایي له زیاتو ګواښونو او ستونزو سره سره یې دغه لیسه فعاله ساتلې حال دا چې مناسبه پاملرنه نه ده ورته سوې
موږ کتابونه نه لرو، موږ شاګردان کتابونه نه لري. څو پلا موږ د ریاست معرف سره خبرې کړې، د اعتماد وزارت سره خبرې کړې دي. دا ډېر غټ پرابلم دی موږ ته، او موږ خپل په دې باندې ډېر رنجو چې موږ کتاب نه لرو. او دا موږ خواهش د لوړو مقامات څخه دا دی چې کتابونه موږ ته شاګردانو ته باید ژر تر ژره آماده کړي چې څو چې دوی خپل تدریس ته ادامه ورکړي. او د قرطاسې په باب موږ مشکل نه لرو، ځکه چې د یونیسف ته خوا څخه یو څه اندازه قرطاسیا به معرف ته راکول کیږي، راستول کیږي، او معرف د شاګردان سره دا کومک کوي.
د افغانستان د پوهنې قانون په درېمه ماده کې راغلی د افغانستان د اسلامي جمهوریت اتباع له هر ډول تبعیض پرته د ښوونې او روزنې د برابر حق لرونکي دي. افغان حکومتي چارواکي وایي دوی تر ډېره د ښځینه زده کوونکو پر زده کړې ټینګار کړی او زمینه یې ورته برابره کړې ده. د ژوند په لمبو کې بل پروګرام کې هم د ناامنو ولایتونو پر تعلیمي ستونزو خبرې کیږي.
موږ په خپل وطن کې د پوهنې بنسم سور غواړو، علم کور په کور غواړو، علم کور په کور غواړو. موږ په خپل وطن کې د پوهنې بنسم سور غواړو، علم کور په کور غواړو، علم کور په کور غواړو. دارنا پرند ګران هیواد په هر یو مور غواړو، علم کور په کور 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 غواړو.
ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا یک ساعت دیگر با شما خواهم بود. در این